بجیش په احمد شبرم دا سدی رڈو په ماشمنی خبری مجله کې ستاسو کوربا السلام علیکم. لمړی هم خبرونه. د بشری حقوقو د سر سازمان د شزو د برخې مرستیال هی دربار وای افغان شزی د تاریخ پوښتو کې لننګونو سر مخامخ شوی دی. حکومت تیری او ستم چې طالبانو پیل کړی دی بل هیڅ رژیم تر دې مخکې داسې نه دی کړی. مېرمن بار دا خبره نن په خپل اکسپان یا افغاني ټویټر کې د طالبانو له لوري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د بندیز په تړاو لیکلې ده. اغلی بار زیاتوي چې دې بندیز د شزو او انجورو د حقونو د دفاع په برخه کې نړیواله ټولنه له یوې آزموینې سره مخامخ کړې ده. ریچارډ بنټ له 2022 کال را په دې خوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه کار کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون وویل چې بنټ په د افغانستان د وضعیت په اړه ناسم معلومات ورکول نو افغانستان ته پر سفر بندیز لګول شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي روزا اوتنوایو نن په یو بیان کې وویل هغه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو غړي دي د بشري حقوقو د تامین او د خلکو د حقوقو په ګډون د بشري حقوقو په ځانګړي ډول له مسبي اقلیتونو د ملاتړ اصلي دند لري. میرمن اوتنوایو دا څرګندونه د تروریزم د قربانیانو او د مسبي عقیدې پر بنسټ د تاریخوالي د قربانیانو د یاد د نړیوالو ورځو په مناسبت کړې دي. نوموړي همدار زیاته کړه چې په دې ورځو د هغو افغانانو یاد تازه کوي چې په لسیزو جګړو کې خپل خپلوان له لاسه ورکړي دي. ملګري ملتونه د اګست 20مه د ترهګرۍ د قربانیانو او د اګست 20مه د مذهبي عقیدې پر بنسټ د تاوتریخوالي د قربانیانو د یاد د نړیوالو ورځو په توګه لمانځي. د میرپن اوتنبایو په وینا ملګري ملتونه د دې ورځو په مناسبت د سولې د تامین لپاره د خبرو او هڅو پر پیاوړتیا ټینګار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غزه کې د جګړې له پیل وروسته منځنی ختیځ خپل نهم سفر پرته لدی چې د اوربان موافقه ترلاسه کړي پای ته ورسوه. داسې مهال چې اسرائیل او فلسطیني حماس ډلې چې امریکا یې تروریستي ډله بولي د ننګونو د دوام خبره کړې. انتوني بلینکن پرون خبرداری ورکړ چې وخت خورا مهم دی. ښاغلی بلینکن په مصر او قطر کې چې په خبرو کې منځګړی توپ کوي له غونډو وروسته وویل اسرائیل د اوربان په مسله کې د اختلافونو د حل وړاندیز منلی دی او اوس باید پر دې تمرکز وشي چې حماس یې هم ومني او دواړه لور یې د تطبیق پر څرنګوالي کار وکړي. یو ورځ وروسته لدی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین آذربایجان ته سفر وکړ د هیواد رسمن په بریکس اقتصادي ټولنې ته د غړیتوب غوښتنه وکړه. د آذربایجان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند آی خان حاجی زاده دا خبر پرون اعلان کړ. بریکس د یوې لسیزې په اوږدو کې یوازې 15 غړي درلودل چې برازیل، روسیه، هند، چین او جنوبي افریقا وو. خو دا ټولنه اوس په پراخېدو ده او په تېره جنوري میاشت کې ایران، مصر، ایتوپیا او متحده عربي امارات غړي شول. سعودي عربستان هم ویلي چې فکر کوي چې د بریکس غړیتوب ترلاسه کړي. آذربایجان لومړی په 13 جولای میاشت کې په بریکس غړیتوب ته لیوالتیا وښوده چې چین هرکلی وکړ. د سجرډو ماشمنی خبری بجله په منسنۍ چپ 12 شپژنوي په ټول افغانستان کې اوري. په جلال آباد او د شهر ته سیر مسیمو کې سیلونو د سر او مال زیانو نړولې.
ناڅا به شړک باران شو غل 15 د کې بعد ډېر تیز سیلاب راځي. د خپل غاړه کې مونږ کور نه دي چې د پسې پوران نه نه وته. ما
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتو پر ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د طالبانو له لوري د افغانستان د تک بندي سره یو شمېر شزینه فعالانه اندېښمنې دي.
دوی نو غواړي چې په دوه باندې نور خلک یا نور هیوادونه آگاهي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په ایران کې د یو بس چپکېدو د پیښې له جزئیاتو خبرو چې پکې لږ تر لږه 28 پاکستانیان وژل شي. تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ننګرهار د مرکز جلال آباد په ومه ناحیه سره رود ولسوالی او شاوخوا سیمو کې د تیر شپې د سخت باران له امله راوتلو سیلابونو خلکو ته ځانیا او مالی زیانونه اړولې دي. جزئیات په دې راپور کې.
ناڅاپي سړک باران شو غل پنځه دقیقې بعد ډېر تیز سیلاب راغی. د خپل غاړه کې مونږ کور نه دي چې دې پسې پورن راننوته ما کور ته ومې کتلې دې دیوالو کې اوبه راننوتې کور کې واړه ورونه مورګانې پلار مې وو هلته مونږ دوه درې وزې وې داس شوینه وو مونږ له دا سامان برابر مونږ ته اوبه راورسې مونږ چې دی دننه کور کې نیمې تر اوبه راجیږي شو چې راجیږي شوې مونږ ځان ایستلو سړک کې اوبه راونیول چې راونی په ډېر خوارۍ کوشش خلکو راغله ګاډو کوشش باندې ګزارنه مې سړک ته هر څه نه
دا د جلال آباد ښار د اومې ناحیې د غوچکو اوسیدونکي مدثر روانو چې تېره شپه یې په سیمه د راغلي سیلاب کیسه کوله. مدثر روان ازادي راډیو ته وویل سیلاب یوازې په غوچکو کې د دوی د کور په ګډون یو شمیر کورونه دوکانونه جوماتونه او نور ټولګټې ځایونه زیانمن کړي دي.
همداسې چې دکان نه صاحب کې سل دکان نه دي دس دکان نه خراب کړي دي پله مړی وړو نن مړی وډ نیولی وو پله په سر بوجی کړی وو مونږ پلن جنازه کې ګډون وکړ.
د غوچکو یو بل اوسیدونکي فقیر الله ازادي راډیو ته وویل سیلاب ورڅخه سرپنا او د خوراک هر څه له منځه وړي او ټول سیلاب ځپلي عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
مکمل سامان چې د ټول د مخې تخریب کړی دی او مونږ نه یو ماشوم هم لږ شانې خوږ شوی دی. داسې یو شی مونږ نه دی پاتې چې مونږ به ترې یو استفاده کړي. تقریبا 300 کورونه دي 200 دوکانونه دي داسې ډېر ماشومان پکې چې دی زخمیان شوي دي څه پکې ورکم دي. نو اکران دونه شي چې ماښام ته د دې خلکو سرپنۍ یو ځای باید معلومي ځکه چې دا به اوس په دې بشپه باندې دي او په دې ورځ باندې خو هېڅ شی هم شته دی نه دلته داسې سامان پاتې دی چې مونږ پې یعنی د شپې ته پې ودوشو. مونږ دغه ځای کې چې دی په کرایي کور باندې اوسېدلو.
د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس هم د ننګرهار سره رود ولسوالۍ چمتلی خارګوټي او د جلال آباد ښار اومي ناحیې کې د تیر شپې سیلابونو کې خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو په اړه په یاد ولایت کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې رئیس مولوي سیف الله خالد له قوله لیکلي بیګا ماښام د جلال آباد ښار او شاوخوا سیمو کې د شدیدو رختونو له امله د اومي ناحیې اړوند بالادې ماما مینی افغان مینی الفت مینی او د خوګنو ولسوالۍ اړوند چمتلی خارګوټي کې اووه تنه ټپیان او یو تن مړ شوی. لسګونه کورونه دوکانونه او نورې زیربناوې تخریب شوي دي. مولوی خالد زیاته کړي چې سیلاب ځپلو ته د رسیدنې لپاره یې د بیلابیلو حکومتي ادارو او مرستندویو موسسو سره غونډه کړې ده. د هغه په وینا چې د زیانونو او زیانمنو شوو د کره شمیرو معلومولو لپاره سروې هم پیل کړې ده. په ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست ویلي چې د تیر شپې سیلابونو له امله ورته دوه تنه ټپیان راوړل شوي وو چې یو ماشومی د ډیرو ټپونو په وجه مړ شوی دی. د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد اړوند او شاوخوا سیمو کې د تیر شپې تازه راوتلو سیلابونو په داسې حال کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه رسولي چې د روان لمریز کال له پیل څخه د ختیځو ولایتونو په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې سیلابونو توپانونو ګلۍ او نورو طبیعي آفتونو خلکو ته د سر و مال درانه زیانونه اړولي او لا هم د نورو شدیدو بارانونو او سیلابونو راوتلو اټکلونه کیږي.
په ننګرهار کې مو د سیلابونو د بهیدو راپور اوریده. د ننګرهار سربیره په کابل او څو نورو ولایتونو کې درنو رښتونو او سیلابونو مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د سیشنبې د ورځې شدید اورښتونو او سیلابونو د افغانستان په څو ولایتونو کې مالی او ځاني زیانونه اړولي او د خلکو پر مخ د تګ راتګ لارې هم بندي کړې دي. د راپورونو له مخې د کابل ځینې سیمې، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا او ځینو نورو ولایتونو کې شدید سیلابونه راوتلي دي. په خواله رسنیو خبرو شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې د کابل په دشت برچی، کوټي سنګي او خیرخانی سیمو کې سیلابونه د خلکو کورونو ته ورننوتلي دي. د کابل ښار د مهدیه خرګوټي اوسیدونکي ایوازلی وایي چې سیلابونه نوې د ورور له دکانه یو موټر لرګي او د ډبرو سکاره وړيتي.
چوبای شره مقصد یک موټر چوب تقریبا یک موټر چوب سیل بردک دیگه زغال هم بردس.
یو موټر لرګي سیلابونو یې وړل سکاره هم وړي. تقریبا له یو موټر ډیر کم پاتې دي. مونږ پرون مخام پورې وکړای شو چې اوازې 15 شپک کراچي لرګي ټول کړو او دکان ته راوړو.
دا وایي چې په دې خرګوټي کې د سیلابونو له امله یو ماشوم او یو نارینه هم مړه سوي دي. د کابل د دشت برچی د ګلخانی سیمې اوسیدونکي نجیبې هم ازادي راډیو ته وویل
پرون زموږ سیمه له شدیدو سیلابونو سره مخ وه. زموږ د ګاونډیانو کور له اوبو ډک وه او ټول وسایل یې اوبو یوړل. په ډېره سخته یې
بلخوا د پنجشیر ولایت ځینو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو د دغه ولایت په روخي ولسوالۍ کې د خلکو کورونه چې د سیند دواړو غاړو ته پراته وو ویجاړ کړي دي. د دغه ولایت د روخي ولسوالۍ اوسیدونکي احمد وویل
خلکو ته مالی زیانونه وراوختي. د خلکو ژوي چې په غرونو کې وو سیلابونو کې له منځه تللي چې شمېر 200 ته رسیږي. د خلکو کرنیز ځمکې هم له منځه تللي دي.
طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت چارواکو د وروستیو سیلابونو د اوښتو زیانونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې روانه اونۍ هم د هیواد په 5 ولایتونو کې شدید اورښتونو او سیلابونو 3 کسان مړه او 9 نور ټپیان کړي دي. د یادونې ده چې د روان هجري لمریز کال له پیله تر اوسه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شدید اورښتونه سوي او سیلابونه راوتلي چې د نړیوالو مرستندویه سازمانونو په خبره د غوطبي مصیبتونو بشري مرستو ته د اړمنو خلکو شمېر زیات کړای دی.
د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند د هوا پیشندنې د ریاست د وړاندوینې له مخې نن د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ورښتونو او د سیلونو د بهېدو امکانات شته.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبان حکومت لخوا افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ پر ورتګ بندیز یو شمېر افغان ښځو او بشري حقوقو سازمانونو اندېښنې پرولې دي. دوی وایي کېدای شي له دې وروسته د افغانانو د بشري وضعیت او د ښځو د حقوقو موضوع د نړیوالو لپاره وغورځي شي. طالبان او شاغلی بنټ د افغانستان په ضد په تبلیغاتو تورن کړي او افغانستان ته د هغه پر ورتګ بندیز لګولې. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت له لوري افغانستان ته د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکونکي په ورتګ بندیز په افغانستان کې د نننه یو شمېر افغان ښځو، انجونو او همدارنګه د بشري حقوقو ځینو سازمانونو اندېښنې راپارولې دي. دوی وایي د طالبانو په دې اقدام سره به تر نړیوالو د دوی غږ رسول نور هم ستونزمن او په خبره یې بالاخره به افغان ښځې څنډې ته سي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ټلو نیوز په نوم یوې خصوصي رسنۍ ته پرون سه شنبه ناوخته د اگست په 14 ویلي دي دوی د ښاغلي بنیت په اړه د پریکړه ځکه کړی چې په خبره یې هغه د افغانستان پر ضد تبلیغات کول. مجاهد ویلي نوموړی د افغانستان پر ضد تبلیغاتو ته ګمارل شوی وو او هغه کس نه دی چې مو پرې باور وکړو. یو کوچنی موضوع به یې ستره ښودله او له هغه به یې پروپاګند جوړاوه. د فرانسې خبري اژانس هم په دې اړه خپل راپور کې د یوې ډیپلوماتیکې سرچینې په حواله ویلي چې ریچارډ بنیت څو میاشتې مخکې له دې پریکړې خبر شوی و چې افغانستان ته به د تګ اجازه ورنه کړل سي، خو افغانستان ته د نوموړي پر ورتګ بندیز په کور دننه له زده کړو او کار تر راګرځول شویو انجونو او ښځو اندېښنې راپارولې دي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو او د بیلابیلو پوهنځیو محصلینو چې نه غوښتل په راپور کې نمونه خپاره سي ازادي راډیو ته وویل
دوی نو غواړي په هیڅ ډول باندې چې د دغو ظلمونو نه چې دوی د افغانستان پر خلکو او د افغانستان پر ښځو باندې کوي او د دوی حقوق تر پښو لاندې کوي، نو غواړي چې پر دوی باندې نور خلک یا نور هیوادونه آګاه شي او دغه بندیزونه که چېرې هدامه پیدا کړي نو د دې مطلب به دا وي چې د افغانستان د ښځو غږ به نور هیڅ وانه ورل شي.
ای که آقای بنیت هم نمیتونن دیگه داخل افغانستان بیاین،
دا چې ښاغلی بنیت بل دې وروسته دلته افغانستان ته رانشي مطمئنا چې د ښځو حقونه به نور هم ننګونکي شي. د افغان ښځو غږ به کم تر نړیوالو ورسیږي. زه باوري یم چې دلته آن د ښاغلي بنیت تر راپورونو هم نورې ټکان ورکونکي ستونزې شته چې له بده مرغه د اوسنیو شرایطو او محدودیتونو له امله هغه ستونزې چې موږ یې لرو په اړه راپورونه نه خپرېږي او د نړیوالو تر غوږه نه رسیږي.
بنیت د طالبانو حکومت په جنسیتي توپیر پالنه هم تورن کړی و، خو طالبانو هر ځل د هغه د راپور موندنې رد کړي دي. بلخوا د بشري حقونو ځینې بنسټونه وایي د طالبانو د حکومت دا ډول اقدامات او د هیواد روان وضعیت په اړه د نړیوالو د بحث او خبرو اترو پر سر بندیز بیا به عام وګړي پرې کوي. د رواداري په نوم د بشري حقوقو د سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
اگر دې رقم وضعیت دوام کنه افضل با انا او هم تعامل مثبت از طرف
کاروان وضعیت دوام وکړي او طالبان له نړۍ سره د مثبت تعامل خلاف وي او دوی د خبرو اترو او مستند سازۍ دروازې وتړي، افغانستان به په بشپړ ډول څنډې ته او هیر بشي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ټاکلو په اړه هم د طالبانو دریځ مثبت نه دی، نو دا به یو ډول مثبت تعامل ته د طالبانو نه ویل دي، ځکه دوی د بدلون او مذاکرې همدارنګه خپلو مخالفانو ته د دې فرصت ورکولو لیوالتیا نه لري چې د افغانستان واقعیتونه انعکاس ومومي او د دې بیه به بیا عام افغانان پرې کوي.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان سټیفن دوجاریک په دې اړه راپورونه نه رد او نه هم تایید کړي، خو ویلي دي چې ښاغلی بنیت د نړیوالو بشري حقونو په ټینګښت کې مهم رول لري او ملګري ملتونه له هغه سره پوره همکاري کوي. بنیت د 2022 کال د مې په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر په توګه وټاکل سو. هغه د خپل ماموریت له پیل راهیسې څو ځلې افغانستان ته سفرونه کړي او هر ځلې د طالبانو حکومت بشری حقوقونو په ځانګړي توګه د خزو د حقوقونو پر نقص تورن کړای دی.
د افغانستان د بشری حقوقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت نن وویل چې دته تر اوسه طالبانو دا نه روښانه کړی چې ولې افغانستان ته د دت په تګ بندیز لګولې دی. ښاغلی بنت د خصوصي تلویزیون عامو سره په یوه ځانګړي مرکه کې دا خبرې وکړې.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایي چې تر اوسه 6,350 یتیمان، کونډې او معلول کسان ثبت کړي دي. د دغه وزارت چارواکو نن په کابل کې خبري غونډې ته ویلي چې په تیر یو کال کې له دغه اړمنو کسانو سره د 15 میلیارد افغانیو څخه زیاتې نقدي مرستې شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت لشپګ لک او 350 څخه د زیاتو یتیمانو، کونډو او معلولو کسانو د ثبت خبر ورکوي. دغه وزارت چارواکو نن چهارشنبه د اګست میاشتې په 28مه په کابل کې د تیر کال د لاسته راوړنو د تشریح په نامه یوې غونډې ته ویلي چې په افغانستان کې د یتیمانو شمیر چې نجونې او هلکان پکې شامل دي 370,000 تنه، او د کونډو شمیر 490,000 څخه زیات، او د معلولو کسانو شمیر نږدې 200,000 تنو ته رسیږي، خو دغه شمیرې وروستۍ نه دي. د طالبانو د حکومت د چارواکو په خبره دغه شمیر ځکه وروستۍ نه دی چې لا هم د ثبت لړۍ روانه ده. دغو چارواکو دغه راز ویلي چې په تیر کال کې له 80,000 څخه د زیات کسانو نمونه د مرستې له لیست ځکه لري کړي دي چې دوی د کونډو او یتیمانو په نوم کارتونه جوړ کړي وو، او داسې کسان هم پکې وو چې وضعیت یې ښه شوی وو. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت مرستیال عبدالحکیم حقانی د خبرو په یوې برخه کې وویل
د یو شفاف میکانیزم او بانکي سیستم له لارې 6,200,000 او 8,000 کونډو یتیمانو او معلولینو د نقدي مساعدتونو د منظور شوی طرح مطابق په دې یو کال کې له تیر اسد نه د دې اسد پورې 15,400,300,000 او 2,000,000 افغانۍ د میاشتنوی نقدي مساعدتونو مهانو په توګه حواله شوې.
د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دوی هر یتیم ته 2,000 افغانۍ، او د هر کونډې وضعیت او اقتصاد ته په کتو په هرو شپږو میاشتو کې د میاشتې له 2,000 تر 5,000 افغانیو معاش ورکول کیږي. که څه هم د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت چارواکو په دې ناسته کې دا ونه ویل چې معلولینو ته څومره معاش ورکوي، خو د کابل یوې اوسیدونکې چې وایي خور او ورور یې په سترګو څه نه ویني د طالبانو د حکومت لخوا ورسره د مرستې پر څرنګوالي نیوکه کوي.
موږ درې واړه په سترګو نه وینو، یو ورور مې کارت نه لري، بله خور مې کارت لري. له هغه وخت راهیسې چې طالبان راغلي ماشي نه دی ورکړی، ویل یې کارت یې ورک سو. تیر کال بیا په ډېر مشکل موږ لاړو کارت مو پیدا کړ، او یو ځلې ماش ورته ورکړ، یو ځلې 10,000 افغانۍ ورکړي، خو بیا یې نه دي ورکړي. او ما پخپله هم له کله نه چې طالبان راغلي په دې درېو کلونو کې خپله دوه دورې ماش ترلاسه کړی دی.
دا وایي نابینا ورور یې تر اوسه کارت نه دی اخیستی او دی او خور یې چې دواړه بې سرپرسته دي د تیر جمهوري نظام په پرتله له وزارت څخه غیر منظم او کم معاشونه ترلاسه کوي. د کاپیسا ولایت یوې اوسیدونکې چې وایي د پنځو یتیمانو مور ده او میړه یې د تیر حکومت پر مهال په ملي اردو کې دنده ترسره کړې ادعا کوي چې د طالبانو له حکومته یې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې.
لیورو بیم ماته چې یو څه پیسې راکولې، یو ځلې 15,000 او یو ځلې 20,000 راکړې، او هغه هم د تیر جمهوري نظام کې. وی ویل چې د مرستې د دولت لخوا دي، د هغو کسانو لپاره چې شهیدی ورکړی وي، او وی ویل چې دا د اولادونو لپاره دي.
که څه هم په افغانستان کې د معلولینو، یتیمانو او کونډو د شمیر په اړه کره احصایې نشته، خو په وروستیو لسیزو کې جګړو د دې کسانو شمیر زیات کړی دی. طالبان هم د هغو جنګیالیو له ډلې څخه و چې په افغانستان کې واک ته له رسېدو مخکې د افغان پوځ پر ضد جنګېدلي او په جنګي جرمونو وژلو او ټپي کولو او آن د ګڼ شمېر خلکو په یتیمولو او کونډو کولو تورن دي. دا ډله یعنی طالبان آن په افغانستان کې د دوهم ځل حاکمیت وروسته هم د پخوانیو حکومتي پوځیانو او چارواکو په وژلو تورن دي، هغه ادعا او تورونه چې د طالبانو حکومت تر اوسه نه دي منلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ایران په یاس ولایت کې د یو بس چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 28 پاکستانیان چې عراق ته د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره روان وو وشل شوي دي. په دې پیښه کې 23 تنه نور ټپیان دي. جزئیات د فرشتې سحاق پوراپور.
د ایران په یاست ولایت کې د 40 د مراسمو لپاره د پاکستانی زیارت کوونکو د یو بس د چپه کېدو پیښه کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او 23 نور ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو فردا څنګه د یاست ولایت د بحرانونو د مدیریت د مشر محمد علي ملکزاده له قوله ویلي چې په دې پیښه کې د 44 ټپیانو حالت نازک دی. د ایران خبری اژانسونو هم د یاست ولایت د بیړنۍ مرستو د چارواکو په حواله ویلي چې دغه بس د سې شنبه په ورځ ماخستان نږدې 10 بجې د تفت ښار د دیشیر د پولیسو د یو مرکز مخې ته چپه شو او ور یې واخیست. د راپورونو له مخې په دغه بس کې له 150 تر 350 پورې پاکستانی مسافر سپاره وو چې د ایران له ختیځې پولې سیستان بلوچستان څخه د خوزستان د چزابې سیمې ته روان ول. د یزد ولایت د بیړنیو خدمتونو د مسؤل په وینا په وژل شویو کسانو کې 11 ښځې او 11 تنه نارینه شامل دي. د ایران اسنا خبری اژانس لیکلی چې په ابرکو سیمه کې د خاتم الانبیا روختون، په تفت سیمه کې د شهید بهشتي روختون او په یست سیمه کې د شهید رهنمون روختون د زخمیانو د درملنې لپاره چمتو دي. د بریک په سیستم کې تخنیکی ستونزه د موټر چلوونکي له لارې سره نابلدي او د موټر خرابوالی د دغې پیښې لاملونه بلل شوي دي. ریټرز خبری اژانس دا هم لیکلی چې پاکستانی رسنیو د یو ځایي شو یا مشر قمر عباس په حواله د وژل شویو شمیر 15 کسان ښودلی دي. د دغه رپورت له مخې د دغه بس مسافر د پاکستان د سند ایالت د لړکانا ښار شویګان وو. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په ایران کې د پاکستانی زیارت کوونکو د وژل کېدو له کبله خواشینی ښودلې او د بهرنیو چارو وزارت ته یې لارښوونه کړې چې مړی پاکستان ته واستوي او ټپیانو سره په وخت مرسته وکړي. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی هم د دغه پیښې په خبرګون کې د وژل شویو له کورنیو سره د خواخوږۍ ترڅنګ د هغه شویه زیارت کوونکو چې د بس د چپه کېدو له امله مړه شوي خواشینی څرګنده کړې ده. د 40 مراسم په وروستیو کلونو کې د ایران د حکومت په تبلیغاتو سره په عراق کې ستر مذهبي مراسم ګرځېدلې دي. په همدې مناسبت د عراق په کربلا لاخار کې په میلیونونو شیعاګان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه راټولېږي او ماتم کوي چې له ډېری ګڼي ګڼې سره مله مراسم وي.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د اوکراین سمندري ځواکونو نن سهار وختي د روسي پروستوف سیمه کې د روسي د اس 300 د الوتکو ضد توغندي په نښه کړي. په عین حال کې روسیې ویلي دي چې دوی د اوکراین د ډرون د تر ټولو سختې څپې سره مخ دي چې تر اوسه یې ماسکو په نقشه کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې روسیه له اوکراین سره په پوله پروت په کورسک سیمه کې له دوه اونیو راهیسې د اوکراین د یرغل د مخنیوي هڅه کوي. د اوکراین لوی درستیز وویل چې د روستوف په سیمه کې د نوشاختینسک شارګوټی ته نږدې د اس 300 توغندیو باندې برید د سمندري ځواکونو لخوا ترسره شوی او د برید پایلې لا هم ارزول کیږي. هغه همدار زیاته کړه روسي یرغلګر د اوکراین پر شارونو د برید لپاره له اس 300 توغندیو څخه همکار اخلي، د استوګنه ودانې ویجاړوي او ملکی خلک په نقشه کوي. بلخوا کې د ماسکو شاروال سرګی سوبیانین ویلي اوکراینی بی پیلوټ الوتکو د روسي پلاسمینه په یو برید کې په نقشه کړی او زیاته کړی ده چې هوایی دفاع سیستم یې لس بی پیلوټ الوتکې وشتلې دي. د روسي دفاع وزارت هم په جلا جلا توګه ویلي چې د دوی د هوایی دفاع سیستم 15 اوکراینی بی پیلوټ الوتکې را نسکوري کړي دي. په ورته وخت کې د روسي جنگي بلاګرانو وویل چې په کورس کې د لومړي کرښې په اوږدو کې سخته جګړه روانه ده، چیرې چې روسي منلې چې د سیمسین درې مهم پلونه ویجاړ شوي چې په نتیجه کې د ماسکو د ځواکونو لپاره د اکمالاتو مهمې لارې قطع شوي دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
وړاندې د ازادي راډیو په دې ماښامنۍ خبری مجله کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلي پیغامونه خبرو. خو مخکې تر دې چې پیغامونو ته مخه کړو، د سپورت لډګره د مرکزی اسیا د فوټبال د ولس کلونو د اتلولۍ په جام کې د افغانستان لوبډله نن د تاجکستان له لوبډلې سره لوبه کوي. دغه سیالي د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د افغانستان په وخت ماسخوتن 9 بجې پیل شي. د نننې لوبې ګټونکې لوبډله به پایلوبې ته لاره پیدا کړي. تر دې وړاندې د افغانستان د فوټبال د ولس کلونو ټیم قرغزستان ته 2-0 ماته ورکړې وه. دغه لوبې د اګست په 18 پیل شوې او د همدې میاشتې تر 24 پورې دوام کوي. د کرکټ له ډګره دوه ټیسټ لوبې نن پیل شوې دي. بنګلاديش لوبډله پاکستان ته تللې ده او دا لوبه روانه ده. تر اوسه پورې پاکستان 1.5 منډې کړې دي، 4 لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. بله لوبه د انګلستان او سریلانکا ترمنځ، انګلستان لوبډله انګلستان ته تللې ده. په دې ټیسټ لوبه کې د سریلانکا لوبغاړو 1.6 منډې کړې دي، 5 لوبغاړي یې له لاسه ورکړې دي.
تاسو لا پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د ټکنو د کلی نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې د ازادۍ رادو کارکونکو د سلامونه او په خاصه توګه ټول اوریدونکو ته وایم. بعد د سلام مو دا درخواست نړیوال تم دا درخواست د افغانستان حکومت تم دا درخواست چې د افغانستان خلکو نوې زیستاني پاسپورتونه ستدي او بنسنه چې ګوانډیان موږ سره ډیر ناسم چلن کوي او بالکل ټاڼي او جیلونه را مینه ټول ډاکټر نو خواري کولی شو، نو غریبي کولی شو، نو مزدوري لتلی شو. یو سره تم چار چاپیر ته اغزن تارونه خواري کړي دي او چې اغزن تارون منی وروړو بس دې رحمانه توګه باندې چار چلنه سره کوي ممبرې دي. نړیوالو د افغانستان حکومت هم دا درخواست چې موږ ته د کار زمینه برابر کړي او پاسپورټ نه ویزو ترتیب راله برابر کړي چې هر یو ممالک ته موږ تګ راتګ کوو نو په خوشاله زړه، یعنی په خوشاله توګه موږ خپل خواري مزدوري کولی شو لکه نور څنګه چې نور ممالک خواري مزدوري کوي. وسلام.
سلام آزادی ریډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. امر بل معروف طالبان کوم مسولین چي دي، خلک ورسره ډېر تنګ شوي دي او حالکو ته مشکل جوړوي. سلمان د ګنن تنوزي او ورته وای چې وسته داسې جوړ کړو داسې جوړ کړه. الحمدلله ټول افغانان مسلمانان دي، موږ ټول مسلمانان یو، موږ قران شریعت باندې پوهیږو او حدیثونو باندې هم پوهیږو. خو دې باندې حالکو ته مشکل مو جوړوي، خلک ورسره پازابېږي، باید داسې خلکو سره چلند وکړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات و جوړ اوس په خیر صحت مشه دی الله مقدر او خیر وسی ما شکایت په دې اړه دی ز تر سبا درجه پوری دنیا علم کړی دی اسری علم تر سپزم سیم په پوری کړی او بیکاری د تر وسه ناس دي څو کار او شی نسته ما کورو کې مشکلات ډیر دي نوشتمنی او شی ډیر سره ختم دي عدالت د ګرمۍ ستونز مرزیان او شان پر تسوی دي نو ډیر الله تستر دی موږ غواړو چې ترتیب د کار زمینه ته برابر شي السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر دا سدیرډو د مشمنی خبری مجله همدل ته سرته ورسیده زه احمد شبر لته سو اجازه اخلم په بلی خبری مجلی کې جعفر احمدی لته سره د احمدی صاحب سټډیو ته شرخلی
تشکر از شما شبر صاحب شما هم خسته نباشین
مننه